وخت د ماسپخین 2 بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. فریده هوټ سیفی ام لخپل همکارانو سره استډیو ته راغلی ما او تاسو د ازادي رادیو د دې ساعت د پروګرام اوریدو ته رابولم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا غوړي چې د دوی یو پلاوی باید قطر ته واستول شي. د سولې د عالی شورا غړي وایي چې ډیر ژر به د دې شورا نوې مشر هم وټاکل شي. په خبرونو کې اوري چې امریکا پروند اروپایي هیوادونو د هغې موافقه هرکلی کړي چې د ایران د اومو تیلو پر واردولو بندیز لګوي. نور خبرونه هم لرو خو تر هر څه د مخه د افغانستان پیخي جمیله ظریف د افغانستان اړوند خبرونه راوړي.
پانسر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان او بهرنۍ ځواکونو په یو لړګډو عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یو مشر وژلی. د ملي امنیت چارواکي وایي چې په کندهار کې څلور تنه وسلوال نیولی دي او په سلنګونو کې د ډیری واورې د ورېدو له امله د هلار د موټرو او خلکو پر مخ تړل شوی وه اوس بیرته خلاصه شوه. د خبرونو تفصیل. افغان او بهرنۍ ځواکونو په یو لړګډو عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یو مشر وژلی. د بهرنۍ ځواکونو لخوا په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوی چې دا عملیات د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې شوی چې په کې وژل شوی کس سره د نښتې یادونه هم شوې ده، خو په خبر پڼه کې د وژل شوی کس هویت نه دی څرګند شوی. د یو بل خبر له مخې د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په یو لړ عملیاتو کې دوه تنه وسلوال مخالفین وژلي او پنځه تنه یې نیولي دي. د دغه وزارت لخوا په خبره شوې خبر پڼه کې راغلي چې دغه خلک په لغمان، جوزجان، اروزګان او هرات ولایتونو کې نیول شوي دي. د ملي امنیت چارواکي وایي چې په کندهار کې څلور تنه وسلوال نیولي دي. د ملي امنیت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه څلور تنه داوود شاه، نعمت الله، عبدالسماد او فضل محمد یې په کندهار کې له یو شمېر وسلو او چاودیدونکو توکو سره یو ځای نیولي دي. د خبر پاڼې له مخې دغو څلور تنو په خپلو جرمونو اعتراف کړی او دا یې منلي چې دوی د طالبانو په ګټه په ګڼ شمېر تروریستي کارونو کې لاس درلوده. خبر پاڼه وایي چې د پیښې په هکله نورې څېړنې هم روانې دي. په خبر پاڼه کې هم دراز راغلی چې د ملي امنیت ادارې کارکونکو د میدان وردګو په ملاخیلو کلی کې او د هرات او ترغندي په لوی لار کې یو شمېر وسلې او چاودیدونکي توکي هم نیولې دي. او په سالنګونو کې د ډېرې واورې د ورېدو له امله د غلار د موټرو او خلکو پر مخ تړل شوې وه خو اوس بیرته خلاصه شوه. د ازادي راډیو د خبریال د معلوماتو له مخې په دغه لاره کې 130 سانتي متره واوره ورېدلې وه او د سالنګ په جنوبي برخه کې تونل ته نږدې برف کوچونه هم راغلي چې د موټرو او خلکو تګ راتګ یې له ستونزو سره مخ کړی و. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې مشر جنرال رجب ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال دغه لاره د جنوب لخوا د شمال په لوري پرانستل شوې ده. دا تر دې مهاله کورنۍ خبرونه، بهرني خبرونه عصمت څاروان وړاندې کوي.
په پاکستان کې سخت دریځې ادعا کوي چې د دغه هیواد 15 امنیتي ځواکونه چې تیره میاشت تښتولي وو وژلي دي. د پاکستاني طالبانو یو ویندوی وویل دا کسان په ډزو ویشتل شوي او مړي په شمالي وزیرستان کې اچولي دي. د پاکستان د پوځ یو ویندوی وویل چې د دوی کسان د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمو کې د سخت دریځو پر ضد د پوځي عملیاتو د انتقام لپاره وژل شوي دي. تر دې مخکې پوځ ویلي وو چې دوی د طالبانو د ادعا په اړه څېړنه کوي. سیمه ایزو مقاماتو تایید کړی چې په شمالي وزیرستان کې د 15 امنیتي ځواکونو مړی موندل شوی او د هغوی پر بدن د شکنجې نښې لیدل کیږي. طالبانو 15 پاکستانی ځواکونه د دسمبر په 22 نیټه د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان پر یوې امنیتي اډې د حملې په مهال نیولي وو. امریکا پرون د اروپایي هیوادونو د هغې موافقه هرکلی وکړ چې د ایران د اومو تیلو پر واردولو بندیز لګوي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویکتوریا نولند په یوه خبري غونډه کې د اروپایانو دا اقدام یو ښه خبر وباله او ویل
These are the kinds of steps that we would like to see not just from our close
دا سي اقدامات چې موږ غواړو نه یوازې د اروپا په شانزایونو کې لخپلو نږدې متحدانو او شریکانو څخه ووینو، بلکې غواړو چې د نړۍ نور هیوادونه هم دې ته ورته ګامونه واخلي، ځکه چې موږ باور لرو چې دا اقدامات پر ایران اقتصادي فشارونه زیاتوي او موږ فکر کوو چې د تیلو د سکتور لاري ایران لاري تر راوستلی شو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر الان جوپی پرون وویل د اروپایي اتحادیې د بندنیو چارو وزیران ممکن د رواني میاشتې په پای کې د بروکسل په غونډه کې د ایران د تیلو پر وارداتو د بندیز پریکړه وکړي.
Nous avons une réunion du Conseil des ministres.
دی وای موږ د جنوري په دیرشمه د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه لرو. زه هیله لرم چې موږ به له ایرانه د تیلو او پټرولو د واردولو د بندیز پریکړه وکړو. موږ پر اقداماتو کار کوو او هر څه سم ښکاري. ایران له روسیې، ناروی، لیبیا او سعودي عربستان وروسته اروپا ته د نړۍ د تیلو پنځم لوی صادرونکی هیواد دی. د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې نن په یو شمېر چاودنو کې څه باندې شل تنه ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. د بغداد په شمال لویدیځ کې د صدر په مینه کې په موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي بم او د سړک د غاړې چاودنې لږ تر لږه 9 تنه ووژل. دو موټر بمی چاودنو د بغداد په یوه بله شیعه میشته سیمه کازیمیه کې 12 تنه ووژل. د حملې وروسته له دې چې تیره میاشت له عراق د امریکایي پوځیانو وتل بشپړ شول، په عراق کې د مذهبي جګړو د بیا پیلېدو په اړه د اندېښنو له زیاتېدو سره په یو وخت شوي دي. د عراق سنی او شیعه سیاسي فراکسیونونه د سیاسي بحران په سیاسي بحران کې ښکیل دي. دا بحران وروسته له دې پیل شو چې د نوري مالکي حکومت چې شیعهګان پکې مسلط دي، د جګپوري سنی سیاستوال مرستیال ولسمشر طارق الهاشمی د نیولو حکم صادر کړ. د چین د تجارت وزیر وایي د دغه هیواد د سوداګرۍ مازاد په 2011 میلادي کال کې نږدې 1.6 میلیارد ډالر ټیټ شوی دی. د چین د رسمي خبري اژانس شینهوا د راپور له مخې د دغه هیواد د سوداګرۍ وزیر چین دی مینګ وویل د چین د تجارت د وارداتو او صادراتو ټول اندازه په 2011 میلادي کال کې 40% زیاته شوې، یعنی 3.6 تریلیون ډالرو ته زیاته شوې ده. د روسیې د اپوزیسیون مشر له یوې میاشتې زندانه وروسته خوشې شو. سرګی اودالوتوف د جون په 4مه نیټه د مسکو له محبسه خوشې شو. دا کیڼ اړخی مشر د دسمبر د 4مه نیټې له پارلماني انتخاباتو لږ وروسته ونیول شو. په دغو لانجمنو انتخاباتو کې د درغلیو پر سر د کمونیزم له ماتې وروسته په روسیې کې تر ټولو لوی اعتراضونه وشول. او راپورونه وایي چې بلاروس په روانونه پر انټرنیټ نوي سخت قیودات وضع کړي. د بلاروس رسمي خبري اژانس بلتاوي له نویو مقرراتو سره سم به که د انټرنیټ د خدماتو وړاندې کوونکي د سایټونو کتونکي پرېږدي چې غیر قانوني ویبپاڼې وګوري جریمه شي. همداراز به انټرنیټ کافیانی او انټرنیټ کلبونه هم د سرغړونې په صورت کې جریمه شي. دا تر دې ساته د ازادي رادیو د نړۍ خبرونه.
دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو په منځنۍ څپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. پرمانه خبرونه کې اوریده د افغانستان د سولې عالی شورا غوړي چې د دوی یو پلاوی باید قطر ته واستول شي. د سولې د عالی شورا غړي وایي چې ډیر ژر به د شورا ته نوې مشر وټاکي. په لوګر کې نوې پوهنتون جوړیږي. 15 کلنه سهرګل چې د خپل میړه کورنۍ لخوا سخت زور زیاتې ورسره شوی وایي هغه کسان باید مجازات شي چې پر دې زور زیاتې کړي. او د ګوډي اچار 19 پروګرام لرو. په داسې حال کې چې په قطر کې طالبانو ته د یو سیاسي دفتر د پرانیستلو لپاره خبري مهم پړاو ته رسیدلې دي، د سولې عالی شورا غوړي چې د دوی یو پلاوی باید قطر ته واستول شي. د سولې د عالی شورا لخوا د غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو هم د تایید کړي چې د یو سیاسي دفتر د پرانیستلو لپاره د قطر او امریکا له چارواکو سره په ځینو برخو کې تفاهم رامنځته شوی دی. افغان حکومت که هم په لومړي سر کې طالبانو ته له دغه دفتر د پرانیستلو سره مخالفت خود او ویلی چې په دې اړه ورسره مشوره نه ده شوې، خو اوس افغان دولت هم د دې دفتر له پرانیستلو سره موافقه څرګنده کړې ده. په دې ارتباط په کابل کې د ازادي رادیو خبريال حمید مومن تازه او نوي معلومات راټول کړي دي. په دې ارتباط کومې نوې خبرې کیږي حمید مومن؟
مننه فریده جان، لکه څنګه چې تاسو په خپل تبصره کې اشاره وکړه، په قطر کې تقریبا د امریکا او د طالبانو ترمنځ د خبرو پاړه روسي او پرمختګونو دا خودل چې طالبان هم د خبره تاییدوي او په قطر کې د دوی لپاره د سیاسي دفتر د پرانیستلو په ارتباط باندې ځینې انکشافات موجود دي او طالبانو دا تایید کړی چې له دوی سره په دې ارتباط کې تفاهم شوی دی. خو نوې خبر وزدا چې د سولې عالی شورا دا غوښتنه کړې ده چې دوی باید په قطر کې روانه خبره وساري او دوی باید په اړه باندې مستقیما خپل معلومات ترلاسه کړي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو مسول اسماعیل قاسم یار سوشه به مخکې آزادۍ راډیو سره په خبرو کې دا وویل چې دوی اوس مهال له قانوني مرجعو څخه هڅه کوي چې سو د دوی یو غړی یا یو پلاوی قطر ته واستول شي، سو په قطر کې د سیاسي دفتر د پرانستلو په اړه چې کوم پرمختګونه کېږي، د ښکېلو اړخونو ترمنځ چې کومې خبرې کېږي، او یا چې د طالبانو په استازیتوب باندې کوم کسان چې دغه دفتر د پرانستلو لپاره راځي په دغه بهیر کې باید دوی هم په جریان کې پاتې شي. د سولې د عالي شورا لخوا دا غوښتنه په داسې حل کې شوې لکه څنګه چې تاسو په خپل مخکېنۍ تبصره کې هم ورته اشاره وکړه چې افغان حکومت په لومړي سر کې د دې دفتر له پرانستلو سره خپل مخالفت څرګند کړ، او اساسي علت یې دا و چې د قطر حکومت، امریکا او یا جرمني چې په دې مذاکراتو کې ښکېل دي، له افغان حکومت سره په دې اړه کومه مشوره نه وکړه، او دوی په دې اعتراض کې خپل سفیر کابل ته رابللی و. خو اوس افغان حکومت یو اعلامیه خپره کړې ده او ویلي دی چې دوی د په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره حاضر دي چې په قطر کې طالبانو ته د سیاسي دفتر له پرانستلو سره موافقه وکړي، خو اساسي شرط دا ده چې دا هڅې باید په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت تمام شي. تر دې مخکې افغان حکومت البته د دغه قطر د اقدام په اعتراض کې په یو اعلامیه کې له جهادي مشرانو سره تر مشورې وروسته یو اعلامیه خپره کړې وه. په هغه کې ترجیحاً دوی د سعودي عربستان او ترکیې نومونه یاد کړي وو چې وسلوال مخالفین چېرته په افغانستان کې دننه د دوی لپاره شرایط نه وي ممکن چې سیاسي دفتر پرانیستل شي، نو دوی کولی شي چې په سعودي عربستان او یا هم ترکیه کې چې د افغانستان په مسایلو کې ښکېل دي او تقریبا یو ډول رغنده سیاست د افغانستان په اړه باندې لري، دلته د دوی لپاره سیاسي دفتر پرانیستل شي. فرید جان، د روسي پرمختګونو په داسې حال کې کې چې د تیر د روانې اونۍ په سر کې د حزب اسلامي یو پلاوی هم کابل ته راغلی و، دوی له په کابل کې له افغان ولسمشر سره او د یو شمېر بهرنیو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره وکتل. د دې خبرو په پای کې افغان حکومت او د حزب اسلامي پلاوی دواړه شوې خبرې رغنده وبلله، او ویل چې د دوی ترمنځ په ډېر ژر د سولې رسمي خبرې پیل شي. خو کرا شو د سولې د عالي شورا دغه نوې غوښتنې ته افغان حکومت تر اوسه پورې په دې ارتباط باندې خپل رسمي دریځ نه اعلان کړی چې دوی د قطر په خبرو کې روسه له هغه چې افغان حکومت دا موافقه وکړه چې باید په طالبانو ته هلته سیاسي دفتر پرانیستل شي، دوی څه ډول رول لوبول غواړي. خو تر دې مخکې افغان حکومت البته په بیلابیلو اعلامیو کې دا ویلو چې دوی د سولې د هڅو ملاتړ په دې شرط کوي چې دا هڅې باید د افغان حکومت او د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. بلې فریده جان،
ډېر زیاته مننه حمید مومند و معلومات یې راکړل، او ویل چې په افغانستان کې د سولې عالي شورا غواړي چې په دغسې یو وخت کې چې د طالبانو سره د سولې خبرې ډېر مهم پړاو ته رسیدلي دي، په قطر کې د سیاسي دفتر د پرانیستلو مسله ده، د سولې عالي شورا غواړي چې دوی خپل یو پلاوی باید هلته ولیږي او د سولې په اړه باندې خبرې ګړندۍ شي. افغان ولسمشر حامد کرزي د چهارشنبې په ورځ د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو او په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانیستو مسله هم تایید کړه. ټاکل شوې ده د وسلوالو طالبانو 15 تنه مهم غړي له ګوانتنامو زندان څخه خوشي شي. په دې اړه باندې امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یو مفصله مقاله خبره کړې ده چې د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې به یې واوري.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي وایي چې ډېر ژر به د شورا رئیس وټاکل شي. د دې شورا غړي او پولیسي جرګې کې د کونړ د خلکو استازي مولوي شهزاده شاهد ازادي رادیو ته ویل چې له ولسمشر سره یې په دې اړه باندې خبرې کړې دي او ژمنه ورسره شوې ده چې ډېر ژر به وټاکل شي. په کونړ کې د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري له ښاغلي شاهد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ځینې کړې ده چې د نوي رئیس ژر ټاکل کېدل د سولې د پروسې لپاره څومره اهمیت لري.
او د سولې د عالی شورا د پاره اتفاقی ده چې رئیس ته ضرورت لري. رئیس به د دې د پاره ټاکل کیږي. محترم رئیس جمهور هم وعده کړی و چې رئیس به ډېر زر تعین شي. د سولې عالی شورا په دې نظر ده چې د سولې د عالی شورا رئیس که انتصابي وي نو ښه به وي. البته هر څوک چې رئیس راځي د سولې د عالی شورا د پاره هغه باید ځنې اوصاف ولري، مثلا ملي او بین المللي شهرت ولري، ښه خ علمیت ولری په صلح باندې معتقد وی او متحد وی صلح ته غیر متنازع شخصیت وی بل رئیس جمهور هم په هغه باندې قوی اعتماد ولری.
آیا دغه سی څوک ستاسو په شورا کې شته دی چې دا ټول صفاتونه ولري؟
بی د شک چې د سولې عالی شورا کې ډیر مهم شخصیتونه شته دی، شهرت لري، علمیت لري، صلح باندې متحد دی او غواړي چې صلح راشي، تفاوت شته او تجربه کې، په شهرت کې، په علم کې، په عمر کې. دا منګه د پاره فقهاو نه یو دغم پاتې دی، په حدیثو کې هم چې څوک د امامت د پاره ډېر انصب دی او اولاد دی، نو دغسې د سولې د عالي شورا د ریاست د پاره به هم منګه وګورو چې څوک ډېر اوصاف لري.
تاسو داسې څوک معرفي کړی دی ورته چې ستاسو په شورا کې وي او دغه صفتونه لري؟
مونږ نه غوښته چې مونږ نمونه باندې خبره وکړو او دا مناسب هم نه ګڼله. مونږ غواړو چې شورا کې یو صمیمیت وي، وحدت وي، متقابل احترام وي، په یو بل اعتماد وي. البته اوصاف هم یاد کړي دي په پوره صداقت دیانت سره چې د سولې د عالي شورا په رئیس کې باید دا اوصاف وي او صلاحیت رئیس جمهور ته ورکړی دی. هغه په دې خاطر باندې چې موږ نه غواړو چې د سولې د عالي شورا د ریاست لپاره د صلح د شورا د اعضاو ترمنځ انتخابات وشي، رقابت وشي او کله خدای نخواسته عقدي او ګیلې پیدا نشي، نو په دې خاطر باندې موږ غواړو چې انتصابي راشي ولو چې د مشورو نه بعد.
تر اوسه پورې څومره کسان ستاسو د نظر لاندې دي یا د شورا چې هغه رئیس جمهور ته معرفي کی؟
د سولې په عالي شورا کې جهادي رهبران شته، علمي او جهادي شخصیتونه شته، د مدني ټولنو نه په دې کې خلق شته، د مختلفو قومونو طرفونو نه شته، قومي مشران شته، ورونه او خویندې پکې شته. اوس دا چې د رئیس جمهور مناسب ګڼي چې د سولې د عالي شورا نه یو غړی د رئیس په توګه وټاکي او یا دا مناسب وګڼي چې د سولې د عالي شورا عضویت ونه لري او بار یو مهم شخصیت وي، هغه د سولې د عالي شورا د ریاست لپاره مناسب وګڼلی شي او د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه وټاکلی شي، دا امکان لري او بعیده نه ده. ځکه چې د سولې د عالي شورا نه بهر ډېر مهم شخصیتونه شته چې هغه د سولې لپاره مهم کار ترسره کړی شي.
استاد رباني باندې په هغه باندې انتقاد دی چې دا یو طرف ته واقع دی که بیا هم دغسې یو څوک رامنځته شي، یا یو جهادي رهبري یا یو بل څوکي، آیا د دولت وسلوال مخالفین به په هغه اعتماد وکړي چې سوله راشي؟
دا خو امکان نه لري چې داسې یو شخصیت دی وي چې په هغه د هېڅ یو اعتراض نه وي او یا هغه باندې تنقید نه وي یا جایز او یا ناجایز. استادم ډیر مهم شخصیت و ټول افغانستان پیژانده، یو جهادي رهبر و ملي او بین المللي شخصیت و او یو سپینګیری او عالم و. د صلح دپاره الیزلی شروع کړی وی په دغه عمر باندې. مشکله ده چې د هغې خلا موږ پوره کړی شو، خو د دې سره سره نور شخصیتونه هم شته. دا موږ ویلی دي په اوصافو کې چې غیر متنازع شخصیت دی، یعنی موږ کوشش هم دا دی چې په ملي سطح، په سیمه ایزه سطح، په بین المللي سطح یو سړی نسبتا د منلو وړ سړی چې موږ سره خلک همکاري وکړي. نو دغسې شخصیتونه چې هغه د اول وخت نه د اول ورځې نه متنازع او تصور د خلکو دی چې دا یو طرف کې واقع سړی دی، سالس نه دی، مصلح نه دی، منصف نه دی، په ده به اعتماد ونه کړی شي، دا د قضیې یو طرف دی، جهاد دی. منګا کوشش کړی دی چې دغه سي شخصیت رې نشي بلکې یو غیر متنازع سره.
محترم مولوی صاحب، د سویل کې چې قیس صاحب، امین وقاد، همدارنګ مجددي صاحب، ګیلانی صاحب، ځینې نور جهادي رهبران دغه چوکۍ د پاره د دوی نمونه د باس لاندې دي، څوک په دې کې را مخ کیږي؟ آیا رښتیا هم د دوی نمونه د باس لاندې دي که څنګه؟
زما په نظر دا تاسو چې نمونه واخستل دا ټول ډیر مهم شخصیتونه دي او هر یو قابل قدر دی. د اعضاو سره په دې په شکل د اشکارو مشوره شوې ده، تپوس شوې ده چې څوک به ډیر مناسب وي چې د سولې د عالی شورا ریاست او قیادت په غاړه واخلي او هغه کار وکړي. نو د شورا اعضاو په دې رابطه خپل نظریات ورکړي دي او مشورې سره شریکې کړي دي. بې د شکه چې دغه شخصیتونه به په مشورو کې راغلي، د چا په حق کې به زیاتې رایې، د چا په حق کې به کمی، د دې نه علاوه د نورو لکه تاسو به نوم نه اخیستی، بل کس نوم به مخص شوی. څوک کاندید نه دی چې مونږ وویو چې د سولې د عالي شورا د ریاست دپاره دغه احمد او محمود زید عمر بکر دا کاندید دي او دې کې به د چا رایې زیاتې. داسې کاندید پکې نشته، مګر د مشورې په شکل دغسې نمونه په انفرادي شکل یا د دوو دریو کسانو ترمنځ، د پنځو کسانو ترمنځ دا نمونه یاد شوي دي او خبرې پې شوي دي او په ډېر صداقت او دیانت سره پې بحث شوی دی چېره څوک به په دې وخت کې ډېر مهم کار ترسره کړي.
ستا په نظر باندې په دې کې به څوک میدان وړي؟ څوک په دریس جمهور د دې قابل کیږي چې هغه د سولې د شورا رئیس شي؟
زه په دې عقیده یم چې رئیس صاحب د ټولو شخصیتونو ته احترام لري، هر یو د هغه په نظر مهم دی او دا ټول علمي شخصیتونه دي او ټول په سوله باندې عقیده لري. بې د شکه چې اوس په رئیس جمهور پورې اړه لري چې هغه د مشورو نه وروسته، د سوچ او د فکر نه وروسته، د ټولو ابعادو په نظر کې نیولو سره په چا باندې دا مسؤلیت ورچي، دا پر جمهور پورې اړه لري.
ګوره که چېرته د عمر په لحاظ شي، د تعلیم په لحاظ شي، نو مجددي صاحب د ټولو نه مخکې دی. دریس جمهوري دوره هم کړې ده، نورې ډېر د جرګو مشري هم کړې ده. که دا مخکې شي، دی مخکې هم د یو کمیسیون مشر، د سولې د کمیسیون مشري په غاړه درلودله، څومره به کامیاب ستا په نظر باندې؟
حضرت صاحب خو مهم شخصیت دی، روحاني شخصیت دی، جهادي شخصیت دی، علمي شخصیت دی او ملي او بین المللي شهرت لري. مګر بې د شکه هر څوک یو څه نه څه معذیر هم لري. حضرت صاحب که د عمر مشکل نه یا خپل مشکلات و نلری، حضرت صاحب هم مناسب سړی دی، شهرت لري او صداقت لري او علمیت لري او جهادي رهبر پات شوی دی، د ملک رئیس جمهور پات شوی دی، ملي او بین المللي شهرت لري، روحاني شخصیت دی. دا کده خپل
ګور کده قبولم کی به هم د دین اوران دی ریاست کړي د کمیسیون کاغه کمیسیون چر د کامیاب شوی وي، دوی صحیح کار کړي وي، د سولې شورا ته به ضرورت نه جوړېدلو ته، نو که بیا د مشر شي بیا مغه کارونه به ګډوډ نه شي.
دا لس کال دا ډېره مغلقه مسله وه، یو کمیسیون په توان کې نه و چې دا ټول مشکلات حل کړي. بیا په صلاحیتونو کې فرق دی، یو طرف ته تحکیمي صلح یو کمیسیون و او بل طرف ته د صلح عالی شورا. د دې دواړو په صلاحیتونو کې، د دې دواړو په مسؤلیتونو کې یقینا فرق شته. زه په دې عقیده یم چې مخکې هم د سولې دپاره کار کړی، تجربه شته دی، معلومات شته دی، او هغه وخت کې هم ډېر ګروپونو امادګي ښودلې وه د دولت سره یو ځای شوي وو. نو کېدای شي چې نور هم د پرمختګ وکړي دې لاره کې، او که هغه ته په دې لاره کې څه ستونزې معلومېږي هغه به پخپله ووایي چې ما ته دا مشکلات دي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي او پولیسي جرګې کې د کونړ د خلکو استازي مولوي شهزاده شاهد وو چې د سولې د عالي شورا د نوي رئیس د ټاکل کېدو په اړه د ازادي رادیو د خبريال پوښتنو ته ځواب وایي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي رادیو اورئ.
له بهرنۍ ځواکونو څخه افغانانو ته د امنیت د سپارلو لړۍ روانه ده. ټاکل شوې و چې په بادغیس کې د پروګرام پلې شي، خو د هوا د خرابۍ په وجې د انتقال د پروسی پروګرام وځنډولې شو. شرف الدین ستانکزی په اړه ریپورت راکړي.
د بادغیس تولی ویان سه شرف الدین مجیدی په ټلیفون سره ازادي راډیو ته ویل د ولایت مرکز قلاینه او کمری ولسوالۍ کې ناټو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال پروسه وځنډې د عوامل د هوا خرابۍ یاد کړه. پتیل شوی و چې هم د غنند پنځم په ورځ د جنوري په 15مه د بادغیس امنیتي چارې افغاني شي، خو د خراب هوا له امله ملمانه له مرکز خره نغل پروګرام تر ناصرګان وخت ماتل شو. که څه هم بادغیس کې فلند انتقال د پروسې په مخ کې د هوا خرابې د ځندېدو یو لوامل ویت شو، خو له تیرو هم د اړوند چاروي او شمیر کارپوهانو او سیمه ایز خلکو داسې انګیرنه کړې وي. د ولایت لشپږ ادارې واحده یا ولسوالۍ په څلور هغو کې د غیر مسؤوله وسلواله طالبانو ښکار حضور لعمده عوامل یادول، خو دولت اوس د تیر په پرتله امنیتي وضع د ډاډ وړ بولي.
کاملا نومدگی عام متهم داره میشه و هیچ کنه نگار
باید ویم چې د بادغیس په گاون کې د غور ولایت امنیتي چارې تیره ورځ له ناټو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل سولې پروګرامې مسؤلین وایي په بری ترسره سو.
پنځلس کلنه سهر ګله چې د خپل میړه د کورنۍ لخوا سخت زور زیاتی ورسره شوی دی وایي هغه کسان باید مجازات شي چې پر دې زور زیاتی کړی. سهر ګله دا مهال د کابل په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې بستره ده او روغتیایي وضع یې لا هم ښه نه ده. سهر ګله نن په روغتون کې په سختۍ له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې دي ویل چې پر دې ډیر زیات زور زیاتی شوی او حتی غوږ او د بدن د ځینو برخو غوښې په انبور شکول شوي دي. په عین حال کې ډاکټران وایي چې د سهر ګلې روغتیایي حالت تر پخوا ښه دی خو پوره رغېدو ته یې اونیو او حتی میاشتو ته اړتیا شته. په دې اړه پام وکړئ. له کابل د نسیم شفق ریپورت.
د سهرګل په نوم 15 کلنه ناوکۍ چې دا مهال په روغتون کې بستر ده او په سختۍ خبرې کوي وایي چې پر دې زور زیاتی کوونکي کسان باید په جدي توګه مجازات شي. سهرګل دا مهال د وزیر محمد اکبر خان روغتون په دوهم پوړ کې په یو وړه خونه کې بستر او د ډاکټرانو تر جدي مراقبت یا څارنې لاندې ده. د دې پر سر مخ غاړه او لاسونه ټپونه لورای ښکاري او ډاکټران وایي چې پر بدن هم سخت ټپونه موجود دي. دې چې په ډېرې سختۍ خبرې کولې د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ولسمشر کرزی نه وغوښتل چې هغه کسان محاکمه کړي چې دا یې دې حالت ته رسولې ده.
امی کسایی که سر تو ظلم کده سهر گل از کرزی سیب چی میخوایی که چی کنه امرای از اونا رو جزا بته چی کنه؟
این برنشان کنه اما خسر خوشتان
جزا بته؟ سیار سر ظلم کدن؟
د سهرګل په نوم د 15 کلنه ناوکۍ په ټلویزیونونو کې چې څومره چاغه او غټه ښکاری همره نه ده بلکې ډاکټران وایي چې دا د وهلو او زور زیاتی له امله ډیره پړسیدلې وه او اوس چې د بدن پړسوب یې ښه شوی نو ډیره ډنګره او کمزورې ده او په لیدلو یې د هر چا زړه سوځي. سهرګل د بدخشان ولایت اصلي اوسیدونکی ده چې څه باندې 9 میاشتې مخکې په بغلان ولایت کې واده شوې وه. دې له واده کېدو وروسته د میړه په کور کې سختې ورځې تیرې کړي. د دې پر بدن اوس هم د وهلو ټکولو او سختې شکنجې نښې ښکاري. سهرګل شپږ میاشتې په تاکوي کې د خپل میړه لیوره خسر خواښې او اندرور لخوا په پټه ساتل شوې او په دې موده کې راز راز زور زیاتی ورسره شوی. سهرګل چې خپل فزیکي او بدني توان یې له لاسه ورکړی او په رواني لحاظ هم تمرکز نه لري د ماشوم په څیر خبرې کوي او زما هرې پوښتنې ته یې په هو او نه او یا هم لنډ ډول ځواب وایي. د ازادي راډیو ته وویل چې نه هېرېدونکی تاوتریخوالی ورسره شوی.
ظلم کسرت میکد کی بود کسرت ظلم میکدن؟
کسر وشتوانو انا
شوارتم سرت ظلم میکد؟ از وقت کدال خوب شدی؟
بوش وقت بر تو شوار امتری کش کن
پایتم ده برق داد؟
ها
آلو بسیار درد میکده پایت؟
د وزیر محمد اکبر خان روغتون ډاکټران کڅه هم وایي چې تر پخوا د سهرګل روغتیایي وضع ښه شوی خو وایي چې اوس هم دا وړه ناوکۍ ډېری روغتیایي ستونزې لري خو د دوی په خبره مخ په ښه کېدو ده. د دې روغتون رئیس سید قمر الدین حافظ ازادي راډیو ته وویل چې 15 کلنه سهرګل په فزیکی او رواني لحاظ ډېر زیانمنه شوی او بیرته رغېدل یو څه وخته اړتیا لري.
این مریضا از روزی که آمده تا حال وضعیت عمومیش
بهتر شده. لکه چه دا ناروغ دلته راغلی عمومی وضعیت ښه شوی. په لومړي سر کې د دې ناروغ وضع ډیره خرابه وه او تمه نه کېده چې ژوندی به پاتې شي خو هغه څه چې مهم دی هغه دا چې له رواني پلوه یې ډیر زیان لیدلی او وخت ته اړتیا لري. سهرګل آرامه او ډاډمنې فضا ته اړتیا لري ځکه چې ځورېدلې او بدن یې ډیر ټپي دی.
پر دې وړې او ځورېدلې ناوکۍ د تاوتریخوالي او زور زیاتی له امله د دې خواښې خسر او اندرور نیول شوي او امنیتي ځواکونه وایي چې د میړه او لیوره د نیولو لپاره یې هم د دوی جدي هڅې دوام لري. ولسمشر کرزی امر کړی چې سهرګل دې د ښې درملنې په هدف هند ته واستول شي خو د وزیر محمد اکبر خان روغتون ډاکټران وایي چې دې ته اړتیا نشته چې دا هند ته ولېږدول شي او د دوی په خبره په همدې روغتون کې یې پوره تداوي او درملنه کیږي. سهرګل لومړنی کمومره ناوکۍ نه ده چې د میړه د کورنۍ له سخت او تریخوالي سره مخامخ کیږي بلکې تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د ښځو پر ضد په ورته توګه ناسم او له تاوتریخوالي ډک چلند شوی چې له امله یې د ښځو د حقوقو مدافعانو او د بشري حقونو ارګانونو اندېښنې هم څرګندې کړې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د ازادي رادیو د راتلونکي ساعت په خبرونه کې یعنی د دریو نه تر پنځو بجو خبرونه کې ازادي په چپو کې اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سولې په خبرو اترو په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو پر مسایلو باندې خبرې کیږي. کارپوهان راځي. تاسو هم کولی شئ ټلیفون وکړئ دې پروګرام ته ل درې تر پنځو بجو او خپل نظرونه ازادي رادیو سره شریک کړئ. ساعت ته ګورم دوه نیمې بجې شوې. عصمت سروان سټډیو ته راغی او د نن ورځې د خبرونو لنډیز راوړی.
په سالنګونو کې د ډېری واورې د ورې دوله عمله د غلار د موټر او خلکو پر مخ تړل شوی و خو اوس بیرته خلاصه شوی. افغان او بهرنیو ځواکونو په یو لړ ګډو عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو یو مشر وژلی دی. د ملي امنیت چارواکي وایي چې په کندهار کې څلور تنه وسلوال نیولی دي. په پاکستان کې سخت دریځي ادعا کوي چې د دغه هیواد 15 امنیتي ځواکونه چې تیره میاشتې تښتولي وو وشلې دي. امریکا پرون د اروپایي هیوادونو د هغې موافقې هرکلی وکړ چې د ایران د اومو تیلو پر واردولو بندیز لګوي. د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې نن په یو شمېر چاودنو کې څه باندې شل تنه ووژل شول او په سلګونو نور ژوبل شول. د چین د تجارت وزیر وایي د دغه هیواد د سوداګرۍ مازاد په 2011 میلادي کال کې نږدې 1.8 میلیارد ډالر ټیټ شوی دی. د روسیې د اپوزیسیون مشر له یوې میاشتې زندانه وروسته خوشی شو. سرګی اولادوتوف د جون په څلورمه نیټه د مسکو له محبسه خوشی شو. راپورونه وایي چې بیلاروس به روانونه پر انټرنیټ نوي سخت قیودات وضع کړي.
دا ازادي رادیو دا په روانه خبرونه کې دا وری چې د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي چې پراتلونکي مریض کال کې به په دې ولایت کې په هنتون جوړ شي. د ګوري اچار اونیس پروګرام هم لرو. خو اوس پر شو دي چې افغان ولسمشر حامد کرزي د چهارشنبه په ورځ د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو اترو په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانستلو مسله تایید کړه. امریکایي چارواکي هیله مندي چې په قطر کې د وسلوالو طالبانو لپاره دفتر پر روانو څونیو کې پرانستل استلی شي او لدی سره به له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې په جدي ډول پیل شي. ټاکل شوی د وسلوالو طالبانو 15 تنه مهم غړي له ګوانتنامو زندان څخه خوشي شي. نور تفصيل د واشنگتن پوسټ ورسپانې په حواله له سالم محمد صالح څخه اورو.
په هغه اعلامیه کې چې د چهارشنبه پوره د جمهوری ریاست له مطبوعاتي دفتر څخه خبره سوې پکې ویل سی بي ولسمشر د مستقیمو خبرو اترو او په قطر کې د طالبانو د پاره د دفتر د پرانستلو مسله ځکه تاییدوي چې زموږ بیګونه خلک د بهرانیانو او د هغوی د اعمالو له هغو پلمون څخه نجات پیدا کړي چې دوی د افغانانو د وژلو او وینې تویولو لپاره کاروي. ولسمشر کرزی په بمباریو او د شپې په عملیاتو کې د امریکا ځنګړي ځواکونه او پاوز د بیګونه خلکو په وژنه تورن کړي. د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د ادارې یو چارواکي وویل کرزی باید د کورنیو دلایلو له مخې دغه سیوی اعلامیه خبره کړې وای. په تیرو وختونو کې ولسمشر حمید کرزی شکایتونه کړي چې د امریکا متحده ایالات د ده په غیاب کې له طالبانو سره په غیر رسمي خبرو بوختي. دغه خبرې په تیر پسرلي کې پیل شوې. واشنگتن پوسټ رسپانې ته یو امریکایي چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نشول په شرط ویل د اوباما اداره حاضر سوچ د کرزی پر ملاحظاتو سرګي پټکړي. د هغه په خبره لدی مسلې سره د برخورد یوازنی غوړه لار داده چې ششیان خوندې او نور شین رات کړي. امریکایي چارواکي لمندي چې په قطر کې د وسلوالو طالبانو لپاره دفتر به پرارونو څو انیو کې پرانستل سي او لدی سره په میمیشت کې د ناټو په سرمشریزه کې لا افغان ګډونوالو سره په بشپړ توګه خبري اترې پیل سي. په نومبر میاشت کې د امریکا او طالبانو استازو په اصول کې پر یو توافق هوکړه وکړه چې په هغه کې د دفتر پرانستنه او له ګوانتنامو څخه قطر ته د 15 افغان بندیانو انتقالول شامل وو. خو دغه امتحاني معامله هغه وخت خراب شوه چې ولسمشر کرزی ورسره موافقه ونه کړه. د واشنگتن پوسټ راسپانې په باور که هم د دفتر د پرانستلو موضوع مخته روانه ده خو د موافقې پاتې شرایط نامعلوم او غیر یقیني پاتې دي. د اوباما د ادارې دغه چارواکي وویل د بندیانو انتقال د کانګرس مشورې ته اړتیا لري، بله دا چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنی ته په دې باب په خبرو اترو کې بیا اختلاف څرګند نه کړ. دغه چارواکي ویلي د 15 طالب بندیانو د انتقال غوښتنه د تیر کال په لومړیو کې د طالبانو لخوا مطرح سوه. د ویکیلیکس لخوا د خبرو سویو پټو اسنادو پر اساس دا کسان په ګوانتانامو زندان کې له ډیرو مهمو بندیانو څخه دي چې تر نیول کېدو مخکې پر مهمو پوسټونو کار کاوه. یو پکې محمد فضل دی چې د طالبانو په حکومت کې د دفاع وزارت مرستیال و، بل نورالله نوري دی چې د طالبانو په وخت کې د کورنیو چارو وزیر او بیا والی و چې وروسته شمال ټلوالي ته تسلیم سو. د دوه کسان لاس کله مخکې په همدې میاشت د ګوانتانامو زندان ته ورسول سول. پاتې درې نور کسان داري خیرالله خیرخوا چې پخوانی والی او د ولسمشر کرزي ملګری ګڼل کیږي، عبدالحق وسیق چې د طالبانو په واکمنۍ کې د استخباراتو مشر و، او محمد نبی چې د ویکیلیکس د اسنادو پر اساس پر مهمو څوکیو یې کار کړی دی.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي چې په راتلونکي لمریز کال کې په دې ولایت کې پوهنتون جوړیږي. د لوګر والی وایي چې د دې پوهنتون مالی لګښت د مسی عینک د کان د عوایدو له درکه د کانونو وزارت لخوا ورکول کیږي. دوی ویل چې دا پوهنتون به بیلابیل پوهنځي ولري او په عصري بڼه جوړیږي. د لوګر اوسیدونکي هم د دې پوهنتون پر جوړیدو خوښي څرګندوي او وایي چې په دې برخه کې به هر ډول مرسته او همکاري وکړي. د لوګر ولایتي شورا هم په دې ولایت کې د پوهنتون جوړیدل مهم بولي او وایي چې له دې سره به په لوګر کې په علمي او فرهنګي برخه کې مهم پرمختګونه وشي. نسیم شفق او په دې باب نور جزئیات.
په لوګر کې د پوهنتون د جوړیدو خبر د دې ولایت اوسیدونکو ته یو نوی زیری دی چې د بیارغونې او پرمختګ په برخه کې د بل هر ترسره شوي کار په پرتله ورته ډیره خوښي څرګندوي. د لوګر والی جنرال تی قلال الدین وایي چې د پوهنتون پر جوړیدو د مسائنک د کان د عوایدو له درکه د قانونو وزارت لخوا په لومړي ځل $2 میلیونه لګول کیږي او دا پوهنتون به په 1491 لمریز کال کې په ډیره عصري بڼه او لوړ معیار جوړ شي. د جنرال لودین په خبره تر هغه چې د لوګر په مرکز پولی علم خار کې د پانتون اصلي ودانې جوړیږي، دوه نورې ودانې شته چې د لوړو زده کړو وزارت ورڅخه په موقت ډول د پانتون د فعال کولو لپاره ګټه اخیستلی شي.
مګو تاسو به د آینده کال کې د یو کلی پانتون څخه کومې پانځي خو ما دا وایي چې مقصد پانتون اوسي، بیا به هر څه خدای پاک کوي، بیا به څومره چې موږ لوګریان گنجایش لرو هماغه پوهنځۍ به دلته افتتاح کېږي او دلته به کار پیدا کېږي. پوهنتون به پولی علم کې جوړېږي چې تر څو پورې پولی علم کې مځکو ته رکېږي، د پاملرنې دفتر ته جوړوو، عیاروي ته او په اختیار کې ورکوو.
د لوګر والی وویل چې دوی په دې هڅه کې دي تر څو د پوهنتون ترڅنګ ځینې نورې مسلکي او فني څانګې هم په دې ولایت کې فعال کړي، په ځانګړې توګه د کرنې او مالدارۍ په برخه کې. په عین حال کې د لوګر اوسیدونکي په دې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د پوهنتون پر جوړېدو خوښي څرګندوي او وایي چې په دې برخه کې به خپلې هیڅ راز مرستې او همکاري ونه سپموي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل هم وایي چې په دې ولایت کې د پوهنتون جوړېدل نه یوازې علمي بلکې د دې په خبره ډېر کلتوري ارزښت او اهمیت هم لري.
پوهنتون یو ډېر اهم او ضروري بنیاد ده په یو ولایت کې، په یو مملکت کې. خو کوم په خپل کور کې پوهنتون ولرو، خپل بچان مون په نږدې ادرس پر خو امکاناتو په نږدې امکاناتو کې تحصیل زده کی او بیرون نه نور محصلین راسي، د لوګر د خلکو فرهنګ دوی واخلي، د هغوی فرهنګ مونږ ته راسي او بل اخره د افغانستان د تړلې جامع نور هم سره وبدل شي.
په لوګر ولایت کې د محل یو اسلامي دارالعلوم او یو دارالمعلمین هم فعالیت لري او سکال د کرنې او مالدارۍ د یو انسټیټیوټ ودانۍ هم د چک جمهوریت د ولایتي بیارغونې د ټیم لخوا په دې ولایت کې جوړه شوه. د غراز د لوګر والی جنرال تی قلال الدین سرګند کړ چې ام سی سی چینایي کمپنۍ چې د مساینه کاند رایستلو تړونې تر لاسه کړي، له دوی سره ژمنه کړي چې په 1491 لمریز کال کې بعد څه باندې $100 میلیونه د لوګر په بیلابیلو برخو کې د بیارغونې او مهمو فنی او مسلکي مرکزونو پر جوړولو ولګوي. په لوګر کې د بیرغونې په ځانګړي توګه د پوهنتون د جوړېدو خبر په داسې وخت کې خپریږي چې د دې ولایت اوسیدونکي په تیرو کلونو کې د بیرغونې له پس بهیر څخه سخت شکایتونه کول او ویل یې چې د لوګر له مرکز پولی علم پرته د ولایت د بیرغونې له درکه د هیر کندې ته اچول شوی دی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیه لاغی چې د افغانستان د وزیرانو شورا له ایران نه د 1,000,000 ټنو نفتي توکو پیرودنه تایید کړه. د سوداګرۍ وزارت په پام کې لري چې ډیر ژر دغه نفتي توکي هیواد ته وارد کړي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې دغه نفتي مواد چې په هغو کې ګاز او تیل شامل دي خصوصي سکتور ته ورکوي. د دغه وزارت وایند وحید الله غازی خیل پرون ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې دا نفتي توکي ځکه خصوصي سکتور ته ورکوي چې اوس مهال دولت په بازار کې کمه فیصدي لري. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په ریپورت کې. د سوداګرۍ وزارت هیله مند دی چې د دغو نفتي موادو پر واردولو سره به په هیواد کې د ګازو او تیلو بیې راټیټې شي. د وزیرانو د شورا له پریکړې سره سم په پام کې ده چې له ایران څخه 1,000,000 ټنه نفتي مواد راونیول شي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان وحیدالله غازی خیل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله چې دغه نفتي مواد هیواد ته راوړل شي خلک یې په مناسبه بیه ترلاسه کولی شي.
له ایراني مقاماتو سره موافقه په دې وکړله، یو تفاهم نامه لاسلیک کړله چې افغانستان ته نفتي مواد ورکی. خوشبختانه غویو منله چې دوی به افغانستان ته نفتی مواد ورکوي 1,000,000 ټن. نو موږ ایران 1,000,000 ټن نفتی مواد اخیستی دي، په میکانیزم باندې کار کو او هیله مو ده چې ډیر زر را انتقال سی. فوق العاده زیات ډیر زیات تاثیر په مارکیټ باندې کوي او فوق العاده زیات په خبرې موږ ترا کړی دي لکه کیفیت نه برخوردار دي دغه نفتی مواد، نو ځکه موږ ورته خوشبینه یو.
شاوخوا یو ونی مخکې د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انور الحق هدی ایران ته تللی وو او په دې هکله د ایران د نفتو له وزارت سره هوکړه کړې وه. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د حکومت دا ډول اقدام کولای شي چې د نفتي توکو د بیې په ټیټولو باندې ښه اغیزه وکړي. د اقتصادي چارو کارپوه حمید الله فاروقی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید تل په داسې حالاتو کې په بازار کې مداخله وکړي چې ګټه یې خلکو ته ورسیږي.
دولت مکلف ده چې د اتباعو د حقوق د تضمین لپاره په مارکیټ کې دا مداخلات وکړي او دغه حلقات چې ایجاد شوي دي، دغه خندونه چې څوک ایجاد دي، د هغې په مقابل کې باید جدي مبارزه وکړي. هغه عامل چې قیمتونه ته فشار ورکوي چې باید هغه ټیټې مرحلې ته ورسیږي، هغه د رقابت یو عادلانه زمینې برابرول دي چې دا د حکومت وظیفه ده. اوس که چېرته حکومت دا ویني چې زیاده واردات مواد نفتي دي یا دوه یا درې تاجرو په لاس کې، یا درې څلور قدرتمندو شرکتو چې هغو دا مافیایي کړۍ ایجادوی شي، دولت باید دغه رفع کړي. بیا تاجر توان نه لري چې د قیمتونه اوچت وساتي او قیمتونه جګ وساتي او خلاف د هغه اصلي قیمتونه چې په مارکیټ کې په شکل د قانوني اصولي او تعدیلي حالت باندې ایجادي دا ممکن ده.
افغان حکومت په روانه اونۍ کې څو ځله له افغان سوداګرو او خصوصي سکتور نه شکایت وکړ چې د نفتي توکو بیې لوړې کړې او حتی دوی ته خبرداری هم ورکړ چې که د قانون له مخې چلند ونه کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. خو له دې ټولو هڅو سره سره لا هم په کابل کې تیل او ګاز په لوړه بیه پلورل کیږي.
منګ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی.
کېدای شي چې تاسو هم خبري آل شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندې خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې 8013 شمیرې ته د یو اس ام اس لارې د ازادي رادیو افتخاري خبري آل شئ.
خپل خبرونه 8013 شمیرې ته اس ام اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 8013 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري لپاره.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. وای سیاست مخ او څټ نه لري، له همدې امله د سیاست مداران خوښته. نن د خبرونې په پیل کې یو عجیبه او غریبه مشاعره لرو. دا د وای ورې
درنو ازیرونو په خیر راغلی.
جوان
ډیره مننه. اوس لا غلی ګنګس ګل خان خېټونه هله کو چې راشي او خپل ګډوډ شعر تاسو ته ولولي. د ګنګس ګل په ویاړ
مننه مننه عجیبه خخزه و دا عجیبه سری سری سترگی جنگ تا تیار ناستا عجیبه خخزه و دا ما با گتل او دی لمخی چتل نی دنن پرواوا نی د سبا سودا لای شکرم نیست
ولی ولی
واگوری سا عجیبه خخزه و دا نیوی جر زڑاول زاره طول سوزاول نیوی جر زڑاول
زاره طول سوزاول
زاره طول سوزاول شاباز شاباز نی دزان پری خودی نی زماو ما شمانو جامی عجیبا خخزاو دا چی پا چاو دو پخو او پا ککرو لاسو پهار واده کی ناستا پهار واده کی ناستا او اتن به کاو او دایره به وهلی ساجی بخزه ودا سلو یا غټه جبې وا مننه مننه
مننه هیڅ څه بیره مننه مننه تاسو نه وای دیدن پسین کی رالهوکا
های های
دیدن پسین کی رالهوکا دی پام پسری کشمالی کرلی دینا
دیرالا دیرالا
مانا نای تاسنا اوز لاغلی چکچک گلی چکچکی نا هیلکو چه دی گنگسو گل خیتو دی کلام زوابیا کلام راندی کری
چکچکی میره بانی
مننا مننا عجیبا خمیرو عجیبا لویا خیتا عجیبا خاو سلا عجیبا لویا سینا عجیبا خمیرو چه نه غم درلو ده نه سودا ده چشی نه حواس پزرده که او نه سیالی ده چشی
بیاوایا بیاوایا
عجیبا خمیرو چه نه غم درلو ده نه سودا ده چشی
دیرالا
نه حواس پزرده که او نه سیالی ده چشی
دیرخا دیرخا
عجیبا خمیرو خوچ غصه باشولو لکه با مار پشیده لکه از مرای غوریده خواره نکولو لکه دی زینو پشان لکه دی زینو پشان
لا پاتا دی شیره
عجیب خمیره و چی با خیرات تطللو یا با واده تروان نور خطاب و دیر لکه تیریگی چیتره عجیب خمیره و
مانانا
چکچکی صاحب میرا بانی
وای جانانا غٹ پٹ رتا ناستی جانانا غٹ پٹ رتا ناستی لکا بانجان چی پتیگی کی واچوی مانانا اوس درنو ملمنو لبیکار گل بیکار نهی لکو چی راشی او پخپل کلام مو نازوی مانانا میرا بانی بیکار گل
عجیب خنج نیوا عجیب تور استرگی تور امروزی عجیب سپین غاخونه سپین مطی او عجیب خنجی نیوا سهار بازار تطللا
سهار بازار تطللا
ماخام بازار تطللا
سکی
غرما بازار تطللا ماسپین بازار تطللا هر وقت بازار تطللا او عجیب خنجی نیوا د موبایل نمره د هر الک پا جیب کی د کلینر په جیب کې د ډریور په جیب کې
واه واه
خو زنګ نه اخیسته
اه ډیر لا ډیر لا
میرا بانی میرا بانی عجیب خنج نه و عجیب خنج نه و چې په خالی جیب وي هم کبابونه خوړل هم ایسکریمونه خوړل هم یې شاپینګ کولو او عجیب خنج نه و او عجیب خنج لې و زما په دې خو کې ده
کارگو لمنه نه
دیر جیر کبابونه خورن بیشک
اوز وکسی وی بمبی تزم را پسی راشا
آها
بمبی تزم را پسی راشا ما پا چای جوش که آیس کریم را اوڑی دینا اوز پس بی بی بیگم پنبادانه دی بی کارگول دی کلام زواب کلام که وار کرم
مهربانی مهربانی پنبادانه
عجیب خالکو عجیب سپینه پونده ای عجیب یو خدگیره تور زلفه عجیب خالکو نخوانزی تطللو او نه کورس ویلو خو طول او راز با ده دخوار ده خوانزیو او کورسونو مخکی پا اندیخنو تیره ده
او
عجیب خالکو چی پا خالی جیبه هم چکرونه وهل، هم به اکټونه کول او هم به انجونو ته دوکی ورکړلې. عجیبه خالکو
واه واه.
خدای دې سړی له داسې حاله وساتي چې لا ښخ شوی نه وي او اولادونه یې په مال او میراث سره وایي لکه داسې.
ښځې ځه شکر دی چې خدای پاک صالح اولاد را کړی، که نه به اوس به مو دغه ژوند دومره خوږ نه و.
وو ښه صالح دی چې یو ځل دې خدای مکړه سترګې پټې شي، بیا به درته معلوم شي چې دا صالح اولاد دې څه کوي.
ولې څه به کوي؟
په مال به سره وهي، نور به څه کوي؟ ته څه وایې چې خیرتونه به درپسې کوي؟
ښځې دا خبره دې نه منمه، ځکه چې ما تر اوسه په دوی کې د مال او میراث مینه نه ده لیدلې.
ته وایې چې زه دروغ وایم؟
هو، یوه میرام د بنې د بچو ښه نه وایي. ته هم میره یې، نو څنګه به رښتیا وایې؟
چې زما خبره نه منې، راځه ویې ازمویا.
څنګه یې وازمویم؟
ته یو ځل د مړینې تمثیل وکړه، بیا وګوره.
سمه ده، دا دې زه به اوږد وغځېږم. ته مې په سپینه ټوټه د هغه زنه راوتړه او په ژړا شه. ښه ژړا درځي؟
ښه، ته سم شه.
دغه دی څنګه شوم لکه د مړي غوندې ښکارم که نه؟
دا خو تیار لکه مړ چې. خدای دې په ساړه باد مه وهه.
ځانو چیغې او ژړا پیل که چې ډېر نه شم څملاستلی، خندا راځي.
وای وای خلکو، علی چې د قمبر پلار څنګه شو؟ وا قمبره، وا غاټوله، ژر راشي چې پلار مو
مورې. ولې څه خبره ده؟
دا پلار دې نه ګورې؟
دا ولې دا څنګه یو له یو مړ شو؟ هو زما پلاره، دا څه خبره ده؟
ولې ژړې؟ دا پلار مې ولې؟
وروره یتیمان شو.
د ممیرا پلاره پلاره، هر وخت به دمیرې چې دا نوی موټر او د کار هغه لوی کور مې تا ته اخیستی.
ما ته به ویل چې هغه پرولا موټر ستا دی او د کار هغه نوی کور تا ته جوړوم. بل وادم در
تک
پلار غریب لکھا
اور
تاسو خو ټول شیان سره وایشه، ته ما برخه څنګه کوئ؟
کم ظلمونه دې راباندې کړي دي چې اوس ما برخه هم غواړې؟ پایا کې لکوره بوځه کنه بیا دې په تور باسم.
د پلاله مرګ وروسته میراث همونو ته پاتې کېږي، تا پروته کرارې کېنې نه نو
څنګه څه پلاله چې حسابه خلاص وي بس دې توب کې مرګ له زلونه ډېر کټه.
خیر و خیر آدی سنگ کوئی
دکور لپای زو بای وکو
او دامال کلویشو
او دامال بایویشو چی درائم تا پیکی دا شایدانه واق پایدا نیسی
سامالا دول مال با پدری مسایو برکو ویشو او بی با پچه پیواشو
نو کلم او کاغت راوڑا
او ور شرایوڑا زر راوڑا.
تاسی قرار کینی زه بیرته را ژوندی شوم. خزی دا زنه می خلاصه که چخلو می شخ پاته ده.
پراونه ننګیل ناشنا برابر کړی و او برخه خستونکې وو عبد الله سمدی، صادق سپینغر، حسیب الله جلالزی، ستاره امینی، انیسانی ازی او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 4411، کندهار 22، جلال آباد 4، کندز 1، خوست 1 او یونیورسټی ټاون پېښور 1-4.
Jalal.